افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې اومه ورځ پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا اومه د می میاشتې اوویشتمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړې چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو، پخلی او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یو عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړ شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره افغانستان د ایران د بندرونو لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول سي. د قطر د همکارۍ وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان فورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېیم دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږې او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي شهر رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په رفح کې د حماس پر یو مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سی چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یو خبري کنفرانس کې خبري وکړي. د امریکا سی ان ان ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلنسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلنسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتلس و. کلکتا لوبډلې تیر شپه په چنئی شهر کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لمړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې یو سلو څوارلس منډې هدف ورکړ. کلکته په یولسم اور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکتي ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمن الله ګربز هم شامل وو. ګربز د هند غوړ لیگ په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکتې په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 څلوریزې پکې شامل دي. کلکته نایټ رایډرز ټیم د هند مشهور فلمي ستوري شاهروخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري. د پاکستان د کورونی چارو وزیر افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ونیسي.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان د موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي.
یو بنسټ وایي په کار ده چې د وهې په درېمه غونډه کې د نورو اړخونو ژغونه هم واویدل سي.
تنها شرط و شروط های طالب نه بازی است.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي.
کونړ کې وروستیو سیلابونو خلک زیانمن کړي. پر ډیورند کرښه قومي مشرانو د امن د ټینګښت په هدف غونډه کړي.
د وخت په وخت افغانستان پاکستان په بورډر کې باقاعده د نستای کې دوه کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو، هغه مشکل به هلته ورک شو.
د حماس وسلوالې ډلې بیا پر اسرائیل حمله کړې دي. په دې خبرونه کې د هند کرکټ د غوره لیگ د پایلوبي په باب هم راپور خبرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوم ورځ پروګرام خبري چې له متفاوتې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته پکې کتنه سوې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د کورونی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوږوښتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبري کړي. نقوی تور لګولې چې د ټي ټي پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونی چارو وزیر د ترګندونو په تړاو څنډې ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولي محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټي ټي پی مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړې توګه د ټي ټي پی امیر رولی مسعود او قمندان عظمت الله مسعود او څومره هم چې د ټي ټي پی اصلي مشرتابه هلته دي هغه ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښه اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کېږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلې دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ 13 روزه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټي ټي پي یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کراوالی او رښتیا نه شي تاییدولی ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند سلاته ورسېدي. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټي ټي پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټي ټي پی په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کېږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤلیت دوی ته راجع نشي.
په هرات ولایت کې ځینی زلزله ځپلی وای چې لشاوخوا اتو میاشتو وروسته هم د سرپناه لستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوی د ویجاړو سویو کورونو د ترمیم په برخه کې لجمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې.
نیمه ویجاړ سوي کورونه هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران سوي او ظاهرا تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ سوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لویه لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درسویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي، اندېښمن یو. پیسې هم نشته چې بیرته یې ورغوو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بیرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ سوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول سوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی و خو نور معلوم نه سول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او کنه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکی جاوید هم ورته شکایت لري.
زموږ ځینې کورونه درج شوي وه، ویل چې ترمیم به یې کړو، مرسته به در سره کوو. هماغه سروې چې کړې نور هیڅ چا موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د ده په خبره دغه کورونه د ډېرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میا یک اتاق 3x4 درست میکنه،
ته کسیزی کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو دوه متره دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې دوه نیم یا درې متره دی. نو حد اقل که دوی چې له خلکو سره مرستې کوي باید دا مرسته خپله د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپله خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د ولی ویاند نثار احمد الیاس د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پار لپسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه سول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو، سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سو، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوي. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سولې ډیالوګ په نوم بنسټ په قطر کې د درېمې غونډې په تړه وایي د افغان ولس د رښتینو استازو او د طالبانو د باصلاحیته پلاوي له موجودیت پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نسی. د دې بنسټ یوې چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې طالبان په جدي ډول خبرو تکشې نوي.
د دوه له درې میناستې د غښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې خزو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوی له حضور پرته هر نړیواله هڅه بیګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د اکشن مې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د بصلاحیت پلو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خود بشری حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. پروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشری حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط و شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز ښځې هلته نه وي، د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبرې ونه کړي، له بعد مرغه سره له دې چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوې د دوه درېیمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او وسمه یو بهرنی مسله څیړو. د حماس وسلوالې ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو بریدونه کړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترهګری سازمان ګڼي ویلي دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې د اسرائیل لخوا د شپږ دېرش زره فلسطینانو د وژلو په غچ کې کړي اخو د اسرائیل پوز ویلی د حماس ورستی بریدونه شي چې پر رفح کې باید پوزی عملیات دوام پیدا کړي. نور جزئیات له سفی الله ستانګزینه.
اسرائیل تایید کړ چې له رفح څخه لږ تر لږه اته میزایل د دوی په خاوره توغول شوی. د اسرائیل پوز په یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل له دې ډلې څو میزایل تعقیب او نسکور کړي. د اسرائیل مرستندوی او ژغورونکي سازمان خبر ورکړي چې یو کس د تل ابیب په هرسلیا ښار کې ساتي ټپي شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم په تل ابیب کې د خطر د زنګونو ویډیوګانې خبرې کړي چې ورسره خلک ځانونه خوندي سیمو ته رسوي. همدارس د یو راکټ په لګیدو په نتیجه کې د یوې ودانۍ تخریب شوی برخې هم ښکاري. د پتیرو څلورو میاشتو کې لومړی ځل چې پر اسرائیل راکټي برید کیږي. د یک شنبه ورځې د برید مسولیت د حماس جنگي برخې منله. حماس د امریکا او اروپا لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. حماس ویلي د یک شنبه پر ورځ برید په غزه تړنګ د اسرائیل د بریدونو په غاچ کې کړی چې په خبره شپږ ډیر در فلسطینیان پکې وژل شوی. پر تل ابیب د میزایلو له لګیدو وروسته د اسرائیل هوایي چلند سازمان خبر ورکړ چې ممکن الوتنې له خنډ سره مخ شي. پر اسرائیل د حماس د دغو تازه توغندیزو بریدونو په غبرګون د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر بینی ګانس ویلي دغه بریدونه ښیي چې اسرائیل د دب خبره باید پر افخار کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي رفح د حماس د وسلوالو وروسته پټنځای دی او دوی د حماس د لمنځوړلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوا ګالانت هم رفح ته تللی و څو له اسرائیلي پوځیانو سره له نږدې وګوري. هغه ویلي د اسرائیلي یرغملو د ستنولو لپاره له ټولو پوځي او ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي. لومړی وار د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس وسلوالو د اسرائیل په خاوره پراخ بریدونه وکړل چې په یو ورځ د راپورونو له مخې څه باندې 1200 کسان مړه او شاوخوا 2500 نور یرغمل ونیول. د یرغمل ډلې ګڼ د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شول، خو اسرائیل وایي لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل له حماس سره پاتې دي چې دوی د خلاصون لپاره پوځي عملیات کوي. د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیل په غزې ترانګې خپل پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 6000 فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار پیدا شي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تول
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبه سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپونوم یې راټولیدنه او ترڅنګ یې نندارتون پرانستی و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای کې دوسخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګانې توزیع کو سره په وړیا شکل سره.
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کېږي چې موږ په ساحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسین هم سره کومکونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګده مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو د کرکټ نړۍ ته. د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سرجنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایدرز لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې کلکتې د اتو وکټو په توپیر سنرایزرز حیدرآباد ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړی رحمن الله ګربز هم په پایلوبه کې د کلکتې په ګټه شلوبه وکړه. نور جزئیات له بختیار ساحل نه.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وګټله. د یک شنبه پورز د می میاشتې په شپږشتمه نیټه د آی پی ایل لیگ پایلوبه د کلکتا نایت رایډرز او سنرایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د اتو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمامه شوه. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو اتلولی ګټي. دغه پایلوبه چې د هندستان په چنئی ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 13.3 اورونو کې یو سل دیارلس منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس څلیرش او ډنمارک کرمشل منډې جوړې کړې. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډرو رسل درې، میچل سټارک او هرشیت رانا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د کلکتې لوبډلې هدف د یولسم اور په دریم توپ پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 250 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې ترسره کړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه میچل سټارک وګټله او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډه جوړونکی ویراټ کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هرشل پټیل چې څلیرش وکټې اخیستې وې د غوره تو اچونکي په توګه ونومول شو. سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې 14 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې وې. د ولده چې د آی پی ایل لیګ د پایلوبې مراسمو ته د نورو میلمنو ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم وربلل شوی وو.
د خوست د سرحدي سیمو ځینو قومي مخاورو د کورمې د بیلابیلو قومونو د مشرانو سره د امن او د ځینو پرتو ستونزو د هواري لپاره ډیورند کرښې ته څیرمه غونډه کړې ده. د دواړو لوریو مشرانو ویلي چې د غلام خان بندر سربیره د خوست نورې لارې چې کورمې ته غځېدلې هغه دې هم خلاصې سي. نور حل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورند کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اما کا خبره به خالق نلا. نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کای خوتوی کای دې خوتوی سستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به موږ لیارم خلصيږي، تجارت به خلصيږي، ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکی ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغې راسې نه دا کیسه کېږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر مې به باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه به سره خیا شو هغه مشکل به هلته ورک شو بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان